یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستلم شي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند نورم کرانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو ده. په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره مرکشي پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې بشپړ شي. محمد اشرف غني نن د ملي شورا د ولسمې دورې دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وینا کړې ده. د ده د وینا ځینې برخې مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله سره بوګنوون کې بلل او په کلکه غندلې ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي او د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنوون کې بللې او په کلکه غندلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین په مراسمو په وسلواله حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت لري یا داعش منلې دی. ښاغلي پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین په مراسمو کې پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم دا حمله په کلکه وغندل او ویل له هغه کسانو سره به چې داسې جنایتونه کوي حساب کتاب وسی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر ملکي وګړو او قومي او مذهبي لږکیو حملې پر نړیوالو قوانینو جدي تیری دی او له جنګي جنایت سره انډول ګڼل کېدای سي. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان د امنیت قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان پرون تر شپږ بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سول. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا سیمو څخه برمته کړي وو.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې یو میلهیي ځای دی د جمعې په ورځ باندې میله را باسي. په دې کې سپینږیري کوشنیان ځوانان ټوله تللې وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دې په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله.
د شغلی هاشمی په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکی وګړی وژل او یو بلې ټپي کړی دی. نو موږ زیاته کړې چې د دغو کسانو د خوشی کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د روزګان د امنیت قمندان په خبره طالبانو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبل اوښته خو د تلفاتو دقیق شمیرې یاد نه کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوې مثبتې پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویان وحید مایار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر 4 ته لوړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون هم مخکې ویلي و چې په هرات کې اوس د کورونا وایروس 4 مثبتې پیښې شته. د حوزوي روغتون د انټانی څنګه مشر میر ابراهیم بسیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د هغو کسانو د قرنټین غوښتنه وکړه چې ایران څخه هرات ولایت راستنیږي.
3 تا 4 هزار نفر هم روزه از ایران وارد هرات میشه. امکان از این داره که یک تعداد از اینا ویروس با خود حمل کنند. توصیه ما به مردم این بوده که کسایی که از ایران آمدن اعراض کلینیکی ندارن اینا در خانه قرنطین باشن.
شغلی بسیم وایی پا کرونا ویروس دا اخته کسر پا دلکی یو ده هغه همکار دکتر هم دهی چه ووس ووس لیران هرات تراغلی دهی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خبرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خبرېدو په حال کې دی او تر 3000 زیات وګړي تر اوسه له دې کبله مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر لوی غونډو او میلو له دې امله چې د وایروس د خبرېدو مخنیوي وسی بندیز لګېدلې دی. خو د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال عطا محمد ساهو پرون د مارچ په 6 ازادي راډیو ته ویلي چې د نوروز میله به کیجی خلق لیوال دی د دینی خلق خپل او خپلوان مزار شریف تر رسیدل دی دی وای د کرونا ویروس لامل بشای د مراسم یو څه کم رنگ وی خو میله به خمخا کیجی شغل سه ول چې د کرونا ویروس خبرېدو ویره شای په میله کې د بهرنی میلمنو پر ګډون اغیز وکړي هغه ویل چې هوایی ډګر کې د کرونا ویروس د سارنې لپاره تدابیر نیول شوی او په مزار شریف کې تر دې شو بسترونو ځنګړی روختون هم جوړ شوی دی په تونس کې د امریکا سفارت نږدې دوه وګړو انتحاري حمله وکړه د چارواکو په وینا په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی دی د تونس د کورنۍ چارو وزارت پرون د مارچ په شپږمه وویل چې حمله کوونکو د امریکا سفارت نږدې یو امنیتي ګزمه په نښه کړې وه د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی او د اوتریش چارواکو د تاجکستان یو پناه غوښتونکی هغه هیواد ته بیرته مسترد کړ د تاجکستان حکومت د اوتریش له حکومت غوښتنه کړې چې حزب الله شاولی زاده ور مسترد کړي خو مدني فعالان اندېښنه لري چې هغه شای په تاجکستان کې شکنجه او غیر منصفانه قضایي بهیر ته داخل شي د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه دی راډیو نو اوریدل دوستانو تاسو دا او نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د هوت تر شلمې نیټې پورې مرکچی پلاوی وټاکل شي
در تعیین هیئت مذاکر کننده مؤثریت مشارکت صلاحیت و معیارهای
دا خغلی غنی دا سرګندونی به په یو ریپورت کې در واورو ل ودیر صافی سره په دې موضوع چې د افغانستان د خانه د مذاکراتي پلاوی ټاکل کې ستونزې څه دي او څه ډول یو پلاوی باید جوړ شي مرکه لرو دا مرکه هم درته واورو د روزګان ولایت چارواکي افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سلطنه ملکی کسان د طالبانو له منګولو آزاد کړي دي په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو اقتصادي خبرونه هم دراورو او د زهرو کاروان ونس پروګرام هم به هیروي افغان ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې پورې بشپړ شي محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیز غونډه کې له ملي شورا وغوښتل چې و کسان د پلاوی لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید شي په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورټ کې
افغان ولسمشر وایي چې دولت چمتو دی چې د منل شوي اصولو له مخې له طالبانو سره مذاکره وکړي محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وویل چې مذاکره کوونکي پلاوی به د کب تر شلمې چمتو سي
در تعیین هیئت مذاکر کننده مؤثریت مشارکت صلاحیت و معیارهای واضح در نظر گرفته خواهد شد هیئت اعضای هیئت مذاکر کننده باید مدافعین قانون اساسی جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند هیئت مذاکره کننده ما الا 20 اوت سال روان آماده خواهد
ښاغلی غنی له ملي شورا وغوښتل چې دوه سناتوران یې چې یوه یې مېرمنه او بله یې نارینه وي او همداشان پنځه وکیلان چې دوه یې مېرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې له توافقنامې له محتوا سره سم کامل وسي او بندیان آزاد سي د هود په شلمه چې د مارچ لسمه کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته طالبان تیار دي نوموړي ویلي دي چې طالبانو مذاکراتي ټیم آماده او همداشان ایجنډا یې تیاره کړې ده او د شوي توافق سره به سم کار پر مخ ځي بلخوا د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي
و ایجاب می نماید تا در هر تصمیمی که منجر به تعیین سرنوشت مردم این سرزمین گردد شورای ملی که از کاتبه ملت نمایندگی می کند در این پروسه بزرگ ملی سهیم بوده و نقش قابل ملاحظه را داشته باشد شورای ملی هر گونه تصمیم و فیصله حاصل شده از نتایج گفتگوهای صلح را بعد از تصویب شورای ملی مدار اعتبار می داند
د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک سو چې له مخې به د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. بلې ان صاحب
دوستانو زموږ آزادۍ راډیو ناوري له رحمت الله افغان مننه کوو چې له کابل د ولسمشر غني د نننیو څرګندونو ریپورت راکړ. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یو شمیر افغان سیاسي نوایي پلاوی باید ټول شموله واحد وینه دا چې بیلابیل پلاوی جوړ شي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو لپاره ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې دغه پلاوی د جوړښت په اړه ترې پوښتلې.
مدني ټولنه دا د علماو بخش دی، د میرمنو بخش دی، حتی د اطفالو ځوانانو حقوق هم پکې خوندي ساتل کېږي. او یعنی دغسې یو همشمول د ټول افغانستان سراسري به ورځ قبول یو خبره باید وسي او نمایندګان باید وسي چې آینده کې هغې
بل ځلې لس ډېر اوږد شوی و چې انتقادونه هم په دې اړه مطرول. نو اوس چې کوم ولسمشر مثلا ویلي چې اوه کسه به د ملي شورا نه وي، دوه کسه د مشرانو جرګې نه او پنځه کسه د ولسي جرګې نه، دا خو د ولس استازي دي او ښځې هم پکې دي، نارینه هم پکې دي. فکر نه کوئ چې دا ښه طریقه ده مثلا که دغه کسان لاړ شي د ټول هغه برخو نه به استازي وکولی شي که دوی پکې موجود وي؟
او اصلا فکر کوم چې دا کمیت با مطرح نمی پده که کیفیت با ده موضوع مطرحی که نمایندگی که پینزلس کسا اوستیم، که شل کسا، که یویش کسا اوستی، هم ده طول افغانستان ده خلکو باید کوله اوستی و همه غصه فیصلا او پری خرسش شده اخوا سرا مقابل لوری سرا وشل دیگو پا کولو که معاصر نقش پا آینده که پا طولنه که او په دې خپل سیمه او جغرافیه کې خلکو کې ولرل شي. دغه سه یو کمیسیون باید وي. کدا دا میکانیزم د لارې نه راټولېدای شي لکه چې رئیس به جمهور راټول کړي دي او راټولوي او بیا مورد تایید کوي. هیڅ په دې کې کوم ممانعت فکر کوم وجود ونه لري، مګر دننه رقیبان د حکومت د په اصطلاح ملي وحدت کې دوی لري باید د هغوی مورد قبول هم وي. دې ته ضرورت نه وي چې هغوی بېله ډله د مذاکراتو د خپل ځان لکه بېل حکومت چې غواړي دا مطرح شي.
دغه بین الافغاني خبرو ته تاسې څومره هیله منې صافی صاحب؟
زه فکر کوم چې هم په منتخبي سطحه هم په نړیواله سطحه باندې هم زموږ په دوستانو چې تروسه پورې موږ سره ملاتړ وي په جګړه کې هم هغوی هم سولې ته لیواله دي او مقابل طرف هم لیواله دي. دا که موږ غواړو که ونه غواړو، که زموږ حکومت پکې چې برخاسو مچانې ووهي که ونه وهي، دا سوله راتلونکې ده، دا موضوع فیصله ده. موږ که لجاجت وکړو ډېر شی به بایلو او که دایي چې لار ونیسو او سولې په دایره کې ورسره شامل کو، نور هم را شامل کو، صرف نظر د شخصي قدرت ساتلو نه موضوع کېدل شي، فیصله شي، ټول خواته لاړه شي. دا هم د تاسو وایم که خلی زحمت همدې حالت ته خپل ادامه ورکړي، دا هم نشي پاتې کېدلی، دوام نه کوي. بیا به هغه نور راضي و ټول مسایل به په یوې خوا فیصله کوي او قدرت به نیسي.
د کابل د پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافی او چې تاسو ورسره مرکه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ کله آزادۍ رادیو نه اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. اوس هم ناجیه صفایی څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي د پانګوالو د هڅونې او په هیواد کې د پانګونو د زیاتېدو لپاره په یوې نوې تګلارې کار کوي. د دې خونې ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ او صنعت خونې په دې اړه له سوداګرو سره خبرې او بحثونه هم پیل کړي دي.
همچنان ایجاد سهولت برای اوی د سرمایه گذاریهایی که سرمایه گذاری کرده در افغانستان روی یک پکیج یا بسته بندی بسته تشویقی کار میکنند.
نوموړي وویل دا تګلاره به د اقتصاد عالی شورا او کابینی سره تر شریکولو وروسته پلی شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو د ناامنیو او په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو فرصتونو د نشتون له امله خپلې پانګې له هیواده بهر ایستې دي. د پکتیا چارواکی وایي په دغه ولایت کې د پیازو د شلو زیرمو په پرانیستل کېدو سره د بزګرانو ستونزې به تر یوه حده پورې هوارې شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند ویل د پیازو دغه زیرمې د 4 میلیونو او 15 اویا زره افغانیو په لګښت ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې لګښت یې د کرنې وزارت له لورې ورکول کېږي. د پیازو دغه زیرمې ډنډه پټان او سمکنیو ولسوالیو کې جوړې شوې دي. هغه وویل د غزیر می کورنیو او بهرنیو بازارونو ته تر لیک دونی پوری د بزګرو او سوداګرو د پیازو د ساتنې لپاره خزای دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د مناسب ځای د کمښت له امله د حاصلاتو یوه برخه لمنځه ځي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 اویا افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 4 اویا افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 478 افغانۍ.
ناجی صافی وچی اقتصادی خبرونه در واورول زمغغلا ازادی رادیو ناوري. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه او مطالبه هم لرو، خو مخکې تر هغې یوه نړیواله مسله راخلو. په سعودي عربستان کې 3 تنه د سلطنتي کورنۍ غړي نیول شوي دي. په 2018 کال کې کله چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد وټاکل شو، د سلطنتي کورنۍ ګڼ غړي یا ونیول شول یا په کورونو کې نظر بند شول. په وروستیو کلونو کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي خوشې شول. عصمت ساروان دا موضوع په رسنیو کتاب کې کړی هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، په سعودي عربستان کې د تاسو نیونو په اړه جزئیات څه دي؟
مننه انسب. د سعودي عربستان چارواکو د سلطنتي کورنۍ 3 غړي نیولې دي. ځینې وایي دا نیونې پر واک د غښتلي ولیعهد محمد بن سلمان د کنټرول د زیاتېدا یوه بله نښه ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شهزاده عبدالعزیز ال سعود چې د پاچا سلمان ورور دی شامل دی. نوموړی چې نن نیول شوی، په 2018 میلادي کال د سلمان بن محمد له ولیعهد سره مخالفت کړی و.
د دوی د نیولو د څرنګوالي په اړه څه ویل شوي؟
وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د 2 سرچینو په قول چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي، شهزاده احمد او د پاچا وراره شهزاده محمد بن نایف د سلطنتي ګارد لخوا نن سهار وختي له خپلو کورونو څخه نیول شوي دي او دوی په خیانت تورن شوی دي. نیویارک ټایمز هم د نیونو راپور ورکړی او ویلي دي چې د شهزاده نایف کشر رور شهزاده نواف بن نایف هم نیول شوی دی.
تاسو د لویدیځو رسنیو په قول د نیونو په اړه معلومات ورکړل، په خپل سعودي عربستان څه وایي؟
سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې اړه هم سعودي چارواکو څه نه دي ویلي چې دوی څه خیانت کړی دی، خو ګمان کېږي چې هغوی د کودتا په تور یا د کودتا په شک نیول شوي دي. سرچینې وایي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد نایف چې د پاچا کېدو چانس یې درلود، اوس له داسې تورونو سره مخامخ دي چې کېدای شي له کبله اعدام شي. د دې اشاره ظاهرا کودتا ته ده. دوی دواړه یو وخت د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیران ول. محمد بن نایف په هماغه موده کې د امریکا له استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لرلې، ځکه چې د سعودي د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد د استخباراتو څارنه او کنټرول په لاس کې لري. په 1998 لمریز کال کې چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد شو، د محمد بن نایف موقعیت په حکومت کې خورا کمزوری شو. د سعودي پاچا د 1998 لمریز کال په 1 میاشت کې د یو فرمان لاره محمد بن سلمان د خپل ناسکه ورور مقرن بن عبدالعزیز په ځای ولیعهد وټاکاو. تر اوسه پورې دی ولیعهد دی او ډیر شدت سره اقدامات کوي، اصلاحات هم راوسیدي او ویل کېږي چې فعلاً په سعودي کې ټول واک د ده په لاس کې دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروانو چې ترې وام اوریدل، په سعودي عربستان کې 3 تنه سلطنتي غړي نیول شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د روزګان ولې چارواکي وای افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکي وګړي د طالبانو له منګولو آزاد کړي. د چارواکو په وینا دا کسان تېره ورځ وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند د میلې له یوې سیمې برمته کړي وو. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
د ارزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه ملکی کسانو برید کړي او وروسته یې تر شلو زیات ملکی کسان برمته کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د یاد برید پر مهال یو ملکی کس هم وژل شوی او یو بل ټپي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه کسان د ترینکوټ ښار اړوند د سوزل د دشت او باخود د غره له لمنې څخه بیولي دي. د والي ویان زړګي بادي هم دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې یاد ملکی کسان دغه سیمې ته په میله تللی وه چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید کړی او وروسته یې ونیول.
دوی خپل په میله بوخت و وروسته له دې نه وسلوال مخالفین راټا کېږي او دوی برمته کوي د ځانه سره. تقریبا دا یاد خلک د شلو څخه ډېر کسان وسلوال مخالفین نیولې. دا د جملې څخه شپږ تنه بېتره خوشې شول او باسیمانده نور پاتې دي.
ایبادی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو د خلاصون لپاره سم د سټي افغان پوځیانو په یاد سیمه کې عملیات پیل کړي چې د یادو کسانو له جملې شپږ تنه بیرته آزاد کړي او په خبرې چې پاتې نور لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. دی وایي د دې تر څنګ افغان پوځیانو پر یادو وسلوالو طالبانو هوایي برید هم کړي چې پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي. محمد افضل یو له هغه کسانو څخه دی چې د وسلوالو طالبانو له منګولو او له یاد برید څخه روغ وتلی دی خو ملګری ټپي سوی دی. د ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې وویل.
موږ تللي وو سار په میله باندې شاله ته موږ ورالو مقصد یو ځای کې موږ ناستو. دا زما دوه ملګري چې هغه مخته در موږ ولاړه نه چې کوم وخت کان وسوه د هغو سم ته په کان وس مقصد د نور طالبانو سم ورڅخه چې هغه دې وویشتله مقصد ما شد چې ما ته لاس پورته کړي ما پر میدان شګور ما پیسو شانته وینه مقصد ما دا نفر دې تر ور دي نور خلک هلته نیولي وه مټران شانې نیولي وه نور مشکل
څونه کسان به مثلا تاسو ولې د څومره کسان هلته دی ونیول
د دې کسان ما نه جدل چې دې څنګه خو ګر کړی وه
بل خو بیا په سیمه کې معلومات ښیي چې د برمته شو کسانو شمیر زیاتی. په سیمه کې معلومات دغه راز زیاتوي چې د یادو کسانو شمیر تر 50 پورې هم رسیږي خو دا لا تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې څومره کسان برمته شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په تېرو دوو اونۍ کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکي کسان برمته کوي او خپلو زندانونو ته اچوي. له دې څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چاک ولسوالۍ کې 55 ملکي کسان برمته کړي وو او د غراز لدی سره یې څو ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د سولې د ولسي حرکت یو غړی هم برمته کړي چې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د پکتیا د پکتیکا د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې 1350 بستونه خالي دي. د پکتیکا یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ شمیر بستونه خالي دي او ولایتي ادارې په اعلان او ډکولو کې پاتې راغلي. دوی وایي هر کال د پکتیکا ګڼ شمیر ځوانان د هیواد له مختلفو پوهنتونونو فارغېږي چې زیاتره یې بیکار دي. احسان آرین په دې اړه رپورټ لري.
په پکتیکا کې یو شمیر ځوانان او مدني فعالان د دې ولایت په ولایتي ادارې نیوکه کوي چې نه یوازې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره پلان نه لري بلکې په دې ولایت کې لا هم ګڼ بستونه خالی دي چې دوی اعلان ته نه دي سپارلي. د دې ولایت یو تن ځوان احسان الله سمون وایي
پکتیکا کې د ارګونو د کرنې دوه لیدر معلمین دي. یو د پکتیکا پوهنتون ده چې هر کال تقریبا د نورو ولایتو په شمول زرګونه محصلین ورکوي. ولایتي اداره تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلې ده. ډېر بستونه دي چې نه اعلانېږي.
نقیب الله سجاد د پکتیکا ولایت هغه لوست ځوان دی چې لنن څخه کابو څلور کاله وړاندې د پښتو ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو په وینا یې تر اوسه بیکاره دی. دی وایي ګڼو ادارو ته یې د دندې لپاره اسناد هم لیږلي، خو په ادارو کې د فساد او د خپلوۍ د پاللو له امله همداسې بې دندې ګرځي.
چې تر اوسه پورې ما کومه رسمي دنده نه ده پیدا کړې په کومه اداره کې. پکتیکا کې اوس مهال ډېر بستونه شته چې اکثره وایي د ځینو ادارو د رئیسانو لخوا څخه ساتل شوي دي. که یو غواړي چې دا بستونه اعلان ته وسپاري، ځکه دوی د خپلو کسانو لپاره ساتلي.
دوی دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د روڼتیا سربنسټ د راپور له مخې په حکومتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو په ژوند منفي اغېز کړی. د پکتیکا ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو آمریات مسؤلین مني چې په دې ولایت کې 1,850 بستونه خالی دي، خو وایي د اعلان لپاره د کار په قانون کې د مختلفو طرز العملونو رامنځته کیدل د دې سبب شوي چې د یادو بستونو اعلان وځنډیږي. د دې ادارې آمر کفایت الله عابر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر دغو بستونو د اعلان صلاحیت له مرکزي کمیسیون سره ده چې د ټول هیواد په کچه یو ځای بستونه اعلانوي او د کنکور له لارې له داوطلب کسانو ازموینه اخلي.
پروس کال نه راپدې خوا په قانون کې تعدیلات راغلی دي. پنځم او د شپږم بستونو چې هغه مسلکي نه اوسي، ټول پنځم او شپږم بستونه د استادانو هغه تابع د کانکور د خدمات ملکی دي. د مرکز د کمیسیون کار ده هغوی چې بست اعلان کړي، کولی شو چې ځوانان په دې بستونو کې استخدام.
په پکتیکا کې د بیکارۍ په اړه د ځوانانو شکایتونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې سږ کال یوازې د پکتیکا له پوهنتون څخه 458 تنه محصلین فارغ شول، خو د همدغو محصلینو په وینا چې تر اوسه یې نیمایي تازه فارغ شویو کسانو ته هم د کار زمینه نه ده برابره شوې. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
دا د ازادي رادیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلې شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
زه جان محمد جهانی هم د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زه په سوله باندې ډېر خوشحاله یم. موږ ټول افغانان او دا هیله لرم چې سوله اطمان راشي. طالبانو څخه مې دا هیله ده چې خپل پر وربان باندې اعتبار ولري. داسې نه چې په یو ولایت کې بریدونه کېږي په بل ولایت باندې. دا هیله زه ډېره لرم. موږ ټول وربان باندې ډېر خوشحاله یو، ډېر توافق باندې لرو. السلام علیکم.
خبر راشي د ورور چې خپل اړوند د پاکستان راتلو ورځ د کوژک په غره باندې طالبان ولاړ وو. د پاکستان د فوج سره ګډ ولاړ وو او کومدیر ورکول یې په هلمند وو. په کندهار باندې د حملو او دغه واکسین وو. پاکستان په مشکل مداخله نه کوي. په مداخله توري کې سپینې مفت په سترګو ولیدل چې 15 نفره طالبان وو او سل دانې د پاکستان عسکر وو. په کوژک په غره پر سر د پوستې په څنګ د ګړنګ د پوستې سره ولاړ وو. نو موږ چې تباه او بربادي ټول د پاکستان لخوا تباه او بربادي وو. سګونی بابا موږ دغه امر کړی دی. ملي پوسټ امر کړی تاسو جنگ مو کوي. دښمن په عملي وو کې وزارت جنگ مو کوي. د وګړو لاسونه تړلې دي. ګرد ملي پوسټ په خلاص کې دا عملي پر کې ورسې په شي شي دا نه فرا بالکل په نه نه برابر دی. دا خپل پر اندر رسول په لای برابر دی. دا د وطن د دین ملت قاتلان دي. دا ظالمان دي. سلام علیکم.
دا سوله زه 100% مطمئنه چې دا سوله به راځي. دا بریتونه چې دا طالبان خپل یو زور یو افغانستان دولت ته ورښوي چې یعنې موږ داسې چې سره لاسلیک کړی دی او موږ داسې خپل دونه تخنیکي چارې لرو داسې زور لرو. دا سوله به اسمان راځي. ته ولس خوله وراړې چې توجات چاکه ته جنگ د چا سره. دا سوله به اسمان راځي. افغانان و خوند وړونه دي. تشویش نه کوي. دا سوله به اسمان راځي. دی مجبور دی امریکا سره لاسلیک کړی نو دی جنگ د چا سره چې خپل وروره سره چې ورور وژنه خپل کتاب نه دروه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستان ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول. مننه لاغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه راستئ. اوس هم وخت غرمې 12:30 بجې کیدونکي دي. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنوونکې بللې او په کلکه غندلې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین پر مراسمو په وسلواله حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 50 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. ښاغلی پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین پر مراسمو پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون تر شپږو بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول. د هاشمي په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکي وګړی وژل او یو بل ټپي کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دغو کسانو د خوشي کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس 3 نوي مثبت پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویان وحید مایار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو لموندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغي داخته کسانو ټول شمیر 4 ته لوړ شوی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس خبرېدو لوري د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خبرېدو په حال کې ده او تر 3000 زیات وګړي تر اوسه لدی عمله مړه شوی دي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر لوی غونډو او میلو لدی عمله چې د وایروس خبرېدو مخنیوي وسی بندیز لګیدلی او چین وایي د کورونا وایروس نږدې ټولې نوې پیښې له بهر وروړل سوي دي چې ډیری یې د دوی په خبره په هغو کسانو کې دي چې له ایران یې په ورغلو الوتنو کې سفر کړی دی. چینایي چارواکو نن د مارچ 8 وویل په دې هیواد کې 9 نوې پیښې ثبت سوي دي چې د تېرې ورځې په مقایسه لږ دي. پرون هلته 143 پیښې ثبت سوي وې.
دوستانو خبرونو مل ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. ازادي رادیو .com مو دا ویب پاڼه پاته ده. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید د تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې څه د پاسه 8 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لښکرګاه ښار کې د سوګنې په یو کور کې 8 کیلوګرامه چارس او څه د پاسه 3 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو و کسان له لسګونو کیلوګرامه نشه یي موادو سره یو ځای ونیول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادۍ راډیو ته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشت پر 14 نیټه په طالقان ښار کې 350 کیلوګرامه چارس، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، څه اندازه ښیښه او نشه یي ګولۍ نیولې دي. د یو کسانو غوښتل چې دا مواد په طالقان ښار کې پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته ویل پولیسو په لومړۍ پیښه کې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 15 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تالاشۍ پر مهال 9 کیلوګرامه ښیښه او څه اندازه ټابلیټ کا ګولۍ هم نیولې چې جلال آباد ښار ته قاچاق کېدلې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي.
او د اونۍ وروسته پیښه داده چې د کابل ولایت پولیسو څو تنه نیولي چې په کابل ښار کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد خرڅول. د کابل د امنیه قمندانې ویاند فردوس فرامر سازادۍ رادیو ویل په لومړۍ پیښه کې د هود د میاشتې پر 14 نېټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې 3 تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې د نشه یي موادو پر وړو خرڅوونکو باندې 24 کیلوګرامه ښیښه وپلوري. په دوهمه پیښه کې پولیسو په 8 او 16 ناحیه کې 200 نشه یي ګولۍ، 2 کیلوګرامه ښیښه او 11 کیلوګرامه چارس له وو تورنو کسانو سره نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي.
د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ شینوج په هغه کې یواله نور ډیرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشي توکو موضوع ده.
دا چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د نشي موادو موضوع څومره مهمه ده، په دې اړه د ولسي جرګې د پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
په حمل او نقل او په زکات کې مستقیمن ته حق لري، موږ په لسهاو اسناد درو.
د هغو ښځو د ژوند په اړه راپور لرو چې له خپلو معتاد میړونو څخه طلاق غواړي.
د بشري حقونو له خپلواک کمیسون سره د جلاوالي 390 قضیې ثبت شوې دي.
د اقبال په نوم معتاد وایي چې نشي می اعصاب را خراب کړي دي.
چې زیاته نشم په ونه کو بيخي په خپه هم پوه شو مای چې ځان په بلا پوه شو ټوپک سره ځان ضربه کا.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سلیم چیرې دی؟
سلیم نو څه درته وایم؟
څنګه سره ته وایي سمه خبره وکه.
ولې ته نه خبر
وس پرونه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د ملي امنیت شورا پاندیشنو باندې پیل کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د نشي مواد موضوع نه یادول د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشي مواد موضوع د بحث اصلي برخه وي، ځکه چې په افغانستان کې د ملت او حکومت پر ضد د روانې جګړې مالي سرچینه همدا نشي مواد دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د دایمي سولې لپاره باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو دا تضمین ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي، خو په دې تړون کې نشه یي موادو ته چې د طالبانو او ترهګرو ډلو اصلي مالي سرچینه ده هیڅ اشاره نه ده سوې. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي که په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي، نړیواله ټولنه به د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه پټه خوله پاتې نه شي. نو له دې عمله باید طالبان دا تضمین ورکړي چې د نشه یي موادو له کاروبار څخه به لاس اخلي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشه یي موادو موضوع د بحث یوه مهمه برخه وي.
زموږ بحث دا چې د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ شینو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان مخامخ خبرې سره وکړي، په هغه کې یواله نور ډیرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشه یي توکو موضوع ده چې طالبان په دې اړه باید هغوی دریځ واضح شي، ځکه دا پتن د نشه یي توکو څخه د راغلي عوایدو له ادرسه د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد باندې جنګ کیږي. نو مهمه ده چې په دې اړه باندې وضاحتونه ایجاد شي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا شګار د چیړنو پر بنسټ طالبان هر کال د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاقو سره د همکارۍ له لارې 1500 میلیونه امریکایي ډالر ترګوتو کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د راپور له مخې امریکایي نظامي ځواکونو په 2010 او 2013 میلادي کلونو کې د هوایی بمباریو له لارې په طالبانو پورې تړلې د نشه یي موادو لسګونه کارخانې ویجاړې کړې او یوازې په فرا ولایت کې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت هیروین له منځه وړي چې په طالبانو پورې یې اړه درلوده. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده، باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشه یي موادو له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
همه مواد یې باید
د دې تړون ټول مواد باید یو ضمانت ولري. د افغانستان خلکو او نړیوالو ته باید تضمین ورکول شي او باید څارنه هم نړیواله ټولنه پر غاړه واخلي. له دې موضوعاتو څخه یو یې هم د نشهیي موادو کښت، تولید او قاچاق دی، ځکه چې نشهیي مواد تر ترهګرۍ ډیر خطر لري او زموږ د خلکو ټول زوري اوبه کړی دی. باید د نشهیي موادو په اړه هم یو تړون وشي چې زموږ خلک له دې ناورین څخه وژغورل شي او دا موضوع هم یو پیاوړی ضمانت غواړي.
د طالبانو غویان تر دې مخکې د لیکلي پیغام له لارې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د نشهیي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس نه لري، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې د ډیری کوکنارو کښت او هیروینو جوړول په هغو سیمو پورې اړه لري چې د طالبانو په واک کې دي.
محمد ایاز تر نکو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د اندېښنو په اړه راپور اوروه. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دې واقعاته په کتو سره چې نشهیي مواد د افغانستان د جګړې اصلي مالي سرچینه ده، آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې به د نشهیي موادو موضوع ته پام نه کول د دې لامل نه سي چې په راتلونکي کې ترهګرې ډلې له دې سرچینو څخه پیسې ترلاسه کړي او جګړه به نوره هم پسې اوږده سي؟
موږ تعجب کوو چې کومه سولې توافقنامه چې اتلس میاشتې پر هغه کار وسو او پس له ډېر اوږده انتظار سره بالاخره د توافقنامه را ووتله. په توافقنامه کې یوه اساسي ستونزه چې هغه ته هېڅ اشاره نه وه سوې او اصلي عامل د تشنج او د بیامنۍ مواد مخدر وه، هغو ته هېڅ اشاره نه وه سوې او نه کوم په توافق کې راغلي وو چې دوی باید څه وکړي. ځکه یګانه مشکل چې په افغانستان کې پېښ دی د طالبانو یا د مخالفینو د تمویل هغه مواد مخدر وه. نو دا واقعا اوس خو تصادفاً ظاهراً داسې راغلې ده چې په توافقنامه کې دوی د امریکایانو سره جنگ نه کوي، پر هغو حملات نه کوي، لیکن پر افغاني طرف باندې حتی دوی تازه اعلان وکړي چې موږ عملیات اعلانوو. وخت دوی عملیات اعلانوي او تمویل یې هم د مخدره موادو څه کېږي، له کوم چې جهانیان په دې کې په وار وار رپورټونه نشر کړي دي. پس نو زه فکر کوم چې دا یو غټه خلا ده د سولې په پروسه کې. نو نه پوهېږم، پمپیو وزیر خارجه د امریکا دوه ورځې مخکې دې خبرې ته اشاره وکړله چې موږ دوی سره دوه پټ قراردادونه مې امضا کړي دي. هغه پټ قراردادونه در اوسه د ملت سره نه شریک شوي چې آیا په هغو دوه پټو قراردادو کې د مواد مخدر موضوع شته که نه شته. که وي خو ډېر ښه دی او که نه وي دا یو غټه ستونزه ده، غټ تشویش دی او دا کېدای شي د جنګ د اوږدوالي سبب وکړي.
بلې، ځینې مسایل داسې دي چې دوی بعضې مسؤلیتونه افغان دولت او افغان ځواکونو ته راګرځي چې وروسته د نش توافق نهایي کېږي او سولې مسله ختمیږي، خو دا د مخدره موادو مسله چې ده دا یوه نړیواله او سیمه ییزه ستونزه ده. په دې کې تاسو څه فکر کوئ چې افغان دولت به په راتلونکي کې وکړی شي چې داسې یو لوی مسؤلیت ومني چې حتی هغه سیمه ییز او نړیوالې اجماع او هڅې ته ضرورت لري؟
خپل توافقنامه مشروط پر دې ده چې دوی باید بین الافغاني خبرې شروع کړي او بین الافغاني خبرې مې زه فکر نه کوم چې په څو میاشتو کې خلاص شي، ځکه دا ډېر اوږده پروسه ده. جزئیات یې د امریکایانو د توافقنامې څو چنده ډېر دي. امیدوار یم چې افغان حکومت یا افغان طرف یا افغان بین الافغاني ایحاب یا پلاوی د طالبانو سره په خبرو کې د مخدره موادو مسله په جدي توګه ونیسي او د دې لپاره په ګډه مجادله شروع کړي، نه یوازې د حکومت له طرفه. که دا کار ونه سي زه په کامل اطمینان سره دا وایم که طالب نه وي نور داسې احزاب او خلک ګډلې شته چې د مواد مخدر په حاصلولو سره، د هغو د زکات په حاصلولو سره، د هغو د فایدې په حاصلولو سره به دوی دا جنګ وشکي او د افغانستان ملت ته به یو ډېر اوږدمهاله سردرد وي.
یو مسله خو دا ده چې طالبان که ډېر کله دا رد کړي، دوی وایي چې مخدره موادو مسله کې دوی لاس نه لري ځکه دا یو نړیواله مافیا ده. نو دغه نړیوالې مافیا ته بیا داسې ادعا کوي چې طالبان یو چتر برابر کړی لکه نور ترهګرۍ ډلې چې دوی خپل فعالیت کوه. داسې امکان هم لري چې طالبان وکړی شي په راتلونکي کې، او آیا دا حساب په هغوی کېدای شي چې دوی به واقعا صادق وي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه؟
وروره یوه موضوع خو در مرک کې نه ده، دا چې طالبان یې ردوي دا واقعیت وایي. کرل او قاچاق یې دوی نه کوي، په دې کې هیڅ شک نشته، په دې موږ موافق یو. لیکن په حمل و نقل او په زکات کې مستقیما دوی حق لري. موږ په لسهاوو اسناد لرو چې د قاچاقبرو په کاروان حمل و نقلو کې چې د ایران و دې منطقو ته وړل کېږي طالبان یې سکوټوي، دوی هماهنګ کوي، دوی ورسره وړي. پس دوی باید دې مسایل سره ګډ نه کړي. موږ پر طالبانو د کرلو او د بین الملی مافیا اتهام نه دی بسته کړی، بلکې د دوی د تقویې او د حمل و نقل د دغه مفردی درو چې اکثر اوقات په قاچاق نه بلکې د افغانستان د سرحداتو تیرول د دوی په مسؤلیت کېږي. هغه د قاچاقبرانو وانسته د کاروانو واقعیتونه شته، هغه کاروانونه چې بمبار شوي دي د طالبانو په موجودیت کې په تیرو څو کالو کښې د کوردو اسناد موجود دي. طالبان باید د دې څه انکار ونه کړي. ټول محلي خلک په هلمند کندهار کې پر شهیدان دي پر دې موضوع باندې.
له خالد پښتون سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلان مرکه اورېده. ښاغلي پښتون وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې مالي سرچینه نشي مواد دي، خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده سوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري. اوس مو پام د هغو ښځو ژوند ته راګرځوو چې مېړونه یې معتادین دي. په 1928 شمسي کال کې 1400 ښځو د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي قضیه ثبت کړي چې په دې ښځو کې د اکثرو ښځو مېړونه معتادین دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دې ښځو ویلي دوی ځکه له خپلو مېړونو څخه جلا کېدل غواړي چې مېړونه یې معتادین دي. دا معتادین د کورنۍ لپاره روزي نسي ګټلی، اولادونه نسي روزلی او د خپلو مېرمنو اړتیاوې هم نسي پوره کولی. د معتادینو د درملنې روغتونونو مسؤلین وایي چې د مېرمنې او مېړه د تفریق یا جلاوالي د غوښتنې تر څنګ د هغو ښځو شمېر هم ډېر سوی چې د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
خان محمد تر څو ځله نشې پرېښودلو وروسته بېرته معتاد او د خپلې کورنۍ د اوږو بار شوی دی. دا د خپلې مېرمنې اړتیاوې نشوای پوره کولی، ځکه یې نو ښځې طلاق ځینې وغوښت. شپږ کاله کېږي چې خان محمد د روزګان ولایت په ترینکوټ کې اوسېږي او د احتیاط تر څنګ یې د ښځې او اولادونو جلاوالی هم ډېر ځوروي.
زه د کوره رالم د لیمې روزانه وکړور خپل روزانه کوم سره مازیګر کار کوم. هېڅ اړیکې نه ورسره لرم، نه دوی زما سره اړیکې لري نه زه د دوی سره لرم. دا به نه طلاق یم، دا به طلاق دیم، طلاق سره کوم. 15 کاله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. دونې زړه در راکوي چې بلا خو اندازه یې نشته.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په دهلیزونو کې هر ورځ لسګونه ښځې ښکته پورته کېږي او د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره دې کمیسیون ته ورځي. په دې ښځو کې ډېری یې غواړي چې د دې کمیسیون په همکارۍ له خپلو معتادو مېړونو څخه جلا شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی وایي چې په 1990 شمسي کال کې له دوی سره مېړه او مېرمنې د تفریق یا جلاوالي لسګونه قضیې ثبت شوي دي.
د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي 390 قضیې ثبت شوې دي. دا چې ښځې کمیسیون ته راغلي او له خپلو مېړونو څخه جلا کېدل غواړي یو دلیل یې دا دی چې د دې ښځو مېړونه معتادین دي. کله چې یو څوک په نشو باندې اخته شي بیا کار نشي کولی او د کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره ورکولی. له همدې امله یې ښځه بې سرپناه کېږي او مجبوره کېږي چې له مېړه څخه جلا شي.
موږ وغوښتل چې د افغانستان له سترې محکمې څخه د مېړه او مېرمنې د جلاوالي د وروستیو شمېرو په اړه پوښتنه وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. د معتادو ښځو د درملنې د ملي مرکز رئیس ډاکټره ښایسته حکیمي وایي دا چې ځینې مېرمنې له خپلو مېړونو څخه جلا کېږي یو دلیل دا هم دی چې یو شمېر مېړونه خپلې ښځې په زور په نشو باندې اخته کوي.
هر ورځ زرګونه ښځې د نشه یي موادو قرباني کېږي ځکه چې مېړونه یې معتادین دي. د دې لپاره چې ښځې د دوی په واک کې وي او ځینې جلا نه شي، نو ځینې مېړونه خپلې ښځې په نشو باندې اخته کوي. نشه یي مواد د طلاق او تفریق لوی دلیل دی.
په افغانستان کې څه د پاسه 300,000 افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. له دې ډلې څخه زرګونه یې هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو د غړو او یا هم د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته شوي دي. حقوقپوه په کورنیو چارو کې مشاور هدایت الله عظیمي وایي ډېری معتادین چې د خپلو مېرمنو اړتیاوې نشي پوره کولی خپلې ښځې طلاقوي.
اکثرا شاورهایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر.
ډیرې میلیونه چې مهاجر سیوی له هیواد بهر په نشو باندې اخته سیوی دي. یو څوک چې معتاد سی هغه بیا د کورنۍ اړتیاوی په ځانګړي ډول د خزو اړتیاوی نشي پوره کولای. له همدې امله یې خزي غواړي چې ځینې جلا سی او یا خپل همدا معتاد شخص خزي ته طلاق ورکوي
او یا ګویم طلاق میدن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس یو موته د ورځې له 50 څخه نیولې بیا تر 250 افغانۍ پورې پر نشه یي موادو باندې لګوي چې د لګښت په پام سره یو موته نشي کولای چې د کورنۍ مالی لګښتونه پوره کړي. دغه ډول هغه موتادین چې په میاشتو میاشتو خپلو کورونو ته نځي د کورنۍ مسؤلیت د ښځو پر غاړه وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یې په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به د موتاد له حال خبر سو. 22 کلن اقبال د خوست ولایت اوسیدونکو دی. دی د محلي پولیسو په پوسټه کې لمړی په شرابو او بیا د شیشې په نشو باندې اخته سو. دا چې نشو اقبال نور له 100 ستونزو سره مخ کړی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
ما چې و پال دا په ځځي اړوب کې اربکۍ کې وظیفه لرله، بس مغ دیگه مونه پیره کې غفلت شوی و، پیره کې ویده شوی و، مونه غفلت شوی و. خو بس انرژي کې مونه اشاره پو خوړل، بس زه بیا په ځان پوی نه. هغې نه بعد ما ته زړه لرزه ولګېده. ما بس شیشې عمل شونې شروع وکړ. نور خو بیخي مو عزت کې بیخي شی پرې نه خوړل، بیخي زندگی نه بیخي زړه را تور کوله. خو بس به نیم کله مو دا عمل کېږي پوه شو. زه داسې وای چې 40 کلن وم هغه ټایم کې، سوچ فکر مو بدل به و پوه شوې. همداسې ټایم نه را باندې تېرېدو، خو زړه به بیخي خفه و. نه بیا مو وظیفه کوله، خو بس زه ورسته په ځان پوه شوم. بس بیا مو وظیفه پرېخوا و. شیشې به دومره کول چې بس ما ذهن به بدل به پوه شي، سوچ فکر مو بدل و. بس اندې نه مو شیشه وهله. بس 500 افغانۍ 400 افغانۍ به ما وهله جمعه کې. چه زیاده نشم بوانه که بیخی با خپا هم پوشو مایی چی زن گو بلا پوشو توپک سر زن زربا که. و سنده اینم با بس خپل نشه یه تیم و ملوم با برز این با دره تیم شیشه و خلا. ده عمل زده زده تر آوستم. خوب زما ورا که بی خوب بی کن سوچون پیکرون با زما بدل شوال. دستی وای چه 2000-3000 با ما خسته پا گمیاشتی که افغانیو. باز دم په ځان مصرفولی خلیص په شیشې وظیفه مو چې پرې خو. بس بیا انداسه په کور کې پروت وم. په کور کې مال ډېر په مشکل او ټایم زما تیرولو. اعصابو کې ملک تکلیف شته نه. اول په خور ډېر ټیټ وم. بس خسې جوړ ژوند زندگی مو به هي روغ جوړ وم. بس خ ټیټ وم. نشې زبیا داسې خراب خراب وم به هیڅ. دوه پیسو به وره چر ما دینه کولو. هیڅ شی نه پوتې پم په ژوند کې. یا خیر مور پلا را بس راتوي پوه شو چې ته ملي ته نه پیسې بندې نه. مېرمن اولینی گزاره سره کوله یو کال پورې. بس هغه نورسته بیا هغه گزاره سره نه کوله. د شیشې عمل نورسته چې را باندې خبر شول بهي هیڅ شی ما کې نه پاتې. به هیڅ غم غرض را باندې نه کاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم. اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سي چې سلیم له خبره کورت للی د ځوانانو یو ځانګړی ډله جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې وسیږي. دا چې دا څنګه ډله د څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راجا راجا خدای دے راولا.
لاسونه دې راکه چې ښکل یې کړم.
دا دې ښکل یې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه.
نه پیر صاحب نه کښېنم، بیا د ویده همداسې په ولاړې درېږم.
ښه وایه، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
ښه، غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید ما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کړم؟
چې چرس نه لري پیر خو لري. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
امیه مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغله چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه؟ تا دی دلته یما؟
سریا، دادی راغله ما، راشه کینه چه دوڑی درته راوڑم.
سلیم چیری دی؟
سلیم، نو چه درته وایم؟
سنگ سراته وای، سما خبرو که؟
ولی ته نه خبر چی چرسی سوی دی؟
هو پا آقا غم لڑلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوی دی.
بلا بلا اتسه که سملی ونه شوی دی؟ تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکیف غم در سره مشته.
او خزې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځان دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وسړیا، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا،
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. حاجی صاحب څنګه شو؟ د سلیم معاینات مو وکړل؟
او ډاکټر صاحب، معاینات مو وکړل.
ته راکه
دغه یې. ډاکټر صاحب،
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده.
ډاکټر صاحب څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی؟
هو لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب، دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب، د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.